سلامونه د افغانستان په وخت مزګر سلور به جی دی او صحیح مدیم تاسو ازاده ای رادیو ته خواږی اسمح کتر دی چې د خبرونه مطالبه تل شو خبرونه د ملګرو ملتونو د سرمشي مرستیال وای چې د طالبانو د امر بالمعروف نوې قانون د دوهې پروسه د لمنځتلو له خطر سره مخامخ کوي. روزمری د کارلو چې دروان کال په دوبی کې د طالبانو او د 15 ودونو د استازو په ګډون د دوهې د درېمې غونډې مشري کوله، تیر شپه د افغان میرمنو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې غونډې ته ویل چې ځینې ودونو د طالبانو له دې فرمان څخه مخکې لیوالتیا لرله چې د دوهې موافقه پر مخ بوزي، خو د دې په وینا اوس وضعیت ډېر پیچلی شوی دی. د میرمن د کارلو وینا د دوی په پروسه کې شامل یوش مری ودونه له هم غواړي چې دا پروسه د ومکړي، خو دوی تملري چې طالبان د خنیت په اساس همکاري وکړي او پر خپل ژمنو ودرېږي. له بلې خوا د هالیوډ نامتو لوبغاړی میری لویس سټریپ هم په بیگانه غونډه کې د افغان نجونو او ښځو په ملاتړ غږ اوچت کړ. میرمن سټریپ غونډې ته په وینا کې افغان ښځو سره د مرستې لپاره د نړیوالو د مداخلې غوښتنه وکړه. پاینال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي ویل چې افغان ښځې او نجونې د جنسیت پر بنسټ د تبعیض او ظلم د ژور بحران سره مخ دي. انټونی ګوتریش ویل چې د طالبانو نوی قانون چې تیر میاشت نافذ شو پر افغان ښځو مادیتونه لاندېر کړل او ټولنیز ژوند څخه د هغو سیستماتیک ګوښه کولو ته رسمي بڼه ورکړه. ګوتریش پر طالبانو غږ وکړ چې پر ښځو او نجونو لګېدلي بندیزونه ډېر ژر لرې کړي او د نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي. پر لبنان د اسرایلو په وای بریدونه کې د وژل شوی کسانو شمېر نږدې 1500 تنو ته ورسېد. لبناني چارواکي وایي چې په دې ډله کې 850 ښځې او 15 ماشومان هم شامل دي. د اسرایلو پوځ پرون د لبنان د جنوبي او ختیځو سیمو اوسیدونکو ته خبرداری ورکړ چې د حزب الله پر مرکزونو لوی حملو مخکې د خپلو مینو ووځي. نن او پرون زرګونه لبنانیان له جنوبي ساحلي ښار سیدا څخه پر لویه لاره په موټرو کې د بیروت خواته روان وو. دا په 2006 کال کې د حزب الله او اسرایل له جګړې وروسته پر لبنان د اسرایلو تر ټولو خونړی برید دی. ټاکر شو چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته خپل وروستۍ وینا واوروي. تمه ده چې ښاغلی بایدن به په خپله وینا کې په منځني ختیځ او سودان کې د روانو جګړو د پای ته رسېدو پر اړتیا ټینګار وکړي او همداراز پر اوکراین د روسیې د یرغل پر وړاندې د کیف څخه د امریکا او لویدیځ د ملاتړ اهمیت به روښانه کړي. په عمومي اسمبله کې د بایدن د ګډون یو مهم دلیل به هم له اوکراین څخه د ملاتړ استدلال وي، ځکه که په انتخاباتو کې د جمهوریپال ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ د ډیموکراتې کاملا هریس پر وړاندې بریالی شي، نو امکان لري چې په دې ترکی شکونه رابر سیره شي. روسیه نن د اوکراین پر اتو سیمو د بي پيلوټ الوتکو توغندو عملی وکړې. د اوکراین وایي ځواک نن پر ټلګرام شبکې په یو بیان کې ویل چې د روسیې له یو اتیا بي پيلوټ الوتکو څخه شپږ شپېته ویشتلې او نسکوري کړې دي. پنځه زیاتوي چې ماسکو نن سهار د اوکراین پر خاوره څلور توغندي هم ویشتل. د اوکراینی چارواکو په وینا په دې حملو کې پلازمینه کیف او ګیرو هروت چریکاسي او د تبرته نورې سیمې په نښه شوې دي. او روسي خبرم دا چې د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله سبا په نړیوال جام کې له پارکوي سره لوبه کوي. دا لوبه د فوتسال په نړیوال جام کې چې په ازبکستان کې روان دی د 1400 غوره ټیمونو په پړاو کې ترسره کیږي. افغانستان د پړاو ته د نړیوال جام په مقدماتي لوبه کې له خپل کوروب څخه د دریم ټیم په توګه لاره موندلې. افغان لوبډلې به په ګروپي دورو کې انګولا ته ماته ورکړي، خو له اوکراین او ارجنټاین څخه یې ماته خوړلې. وک افغانستان پارګوي ته ماته ورکړي، نو کارافاتر فاینل یا د اتو غوړو نو ټیمونو پړاو ته لاره پیدا کوي. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله په نړیوال جام کې لوبیږي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم اوریدلی شئ. لا نګدی یوه میاشتې د تورخملاري بندیدو افغان سوداګرو ته په میلیونونه ډالر زیان اړولې دی.
تقریبا د سلورم ورځ دا چې د غلام خان لار هم بند شوله. زما خپل کانټینر 15 کانټینر انګور می په غلام خان کې او هغه می بیرته وګرځو د شارینو په لار.
برېښنا د ژوند لموي مارتي او څخه شمیرل کیږي، خو احتیاط تر سره پکار دی.
منګ یو بچی خاله او هغه وړکه او د ګوتی پرام په سی بونې تخته و چې ونی تخته دی او ما برقونی او زی په زی
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګر ملتونو د سرمشي مرستیاله وای د دوه بهیر د درېدو له ګواښ سره مخ دی. روزماری دی کارلو چې له طالبانو سره د دوه درې ناسې مشري هم کوله، د ملګر ملتونو د سرمشي زی په څنډه کې د افغان ښځو په اړه ناسې ته ویل چې طالبانو د بهیر د امر بالمعروف قانون له امله له ګواښ سره مخ کړی دی. نوموړي دا هم ویل چې د دوه د ناسې ګډونوالو له دې قانون مخکې له طالبانو سره ګام په ګام د دې بهیر مخکې بیولو ته لیواله و، خو په خبرې اوس دا شرایط پیچلي شوي دي. نور حال د فیروزی زی په راپور کې.
طالبانو ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې روزماری ډیکارلو خبرداری. اغلی ډیکارلو وایي د طالبانو د امر بالمعروف نوی قانون د دوهې پروسه د لمنځه وړلو له خطر سره مخامخ کوي. نوموړي پرون دوشنبه د سپتمبر په 23مه د ملګرو ملتونو د نهه اویایمې سرمشریزې په څنډه کې د افغانستان د ښځو د وضعیت په اړه ناسته کې وویل چې تر دې وړاندې ډیری هیوادونو د دغه بهیر د پرمخ وړلو ته لیوالتیا درلودله، خو په خبره یې اوس وضعیت ډیر پیچلی سوی دی.
Extremely complicated given that we have a situation where
اوس شرایط ډیر پیچلی شوی، په ځانګړي توګه د نوی یعنی امر بالمعروف قانون پښتون کې چې اوس په افغانستان کې وضع شوی دی. موږ داسې هیوادونه درلودل چې د دې یعنی د دوهې بهیر ګام په ګام مخته وړلو ته لیواله و، خو اوس د دې بهیر د درېدو خطر موجود دی.
نوموړي ټینګار وکړ چې تعامل د دې بهیر اصلي کلی ده، خو په خبره یې دوی نسی کولای او نه باید افغان ښځې او نارینه له پامه وغورځوي. د طالبانو حکومت د اګست په 21مه خپور کړي د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون کې د ګڼو نورو محدودیتونو ترڅنګ آن د ښځو د مخ ښکاره کېدو او په عمومي ځایونو کې د دوی پر غږ هم بندیز لګولی دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې ویلي له طالبانو یې غوښتي چې د دوهې بهیر بنسټیز اقدامات چې پکې د یو ټول شموله حکومت جوړېدل، بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی، د ترهګرۍ او نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې هڅې دي ترسره کړي. نوموړي وایي د طالبانو د دې اقداماتو له ترسره کولو وروسته به نړیواله ټولنه به په تدریجي توګه په دوی خپل محدودیتونه کموي او په پراختیايي برخو کې به خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. په همدې حال کې د بشري حقونو یو شمېر فعالان وایي که د دوهې بهیر ناستې درول کیږي ښایي د افغانانو لپاره ناورین رامنځته کړي. له دې ډلې رقیه سایی ازادي راډیو ته وویل که نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه له طالبانو سره هر ډول تعامل ختموي، باید د افغانانو برخلیک ته نوې لارې ولټوي.
اگر روند نشست‌ها در دوحه متوقف شوه،
که د دوحې بهیر بند شي، دا به په اوسنیو کړکېچنو شرایطو کې د افغانستان د خلکو د پریښودلو په معنا وي او ناورین به رامنځته کړي. موږ په دوحې کې د نورو ناستو غوښتونکي یو، خو د ټولو هغو تړونونو او بهیرونو د باطلېدو غوښتنه کوو چې له مخې یې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي. افغانستان د لدې انساني ناورین وژغورل شي.
خو د ښځو د حقونو بل فعال نسرین حمیدی بیا ټینګار کوي چې ملګری ملتونه دې تر هغه له طالبانو سره هیڅ ډول تعامل نه کوي چې په خبره یې خپلې ژمنې نه وي عملي کړي.
که دوی په رښتیا غواړي چې د افغان ښځو ژوند بدل کړي، نو یوازې اعلامیې دې نه خپروي، د طالبانو په وړاندې دې جدي اقدامات ترسره کړي. نن سبا له ټولو دا تمه کېږي چې د عمل په میدان کې ښکاره شي.
دا په داسې حال کې ده چې د دوهې بهیر لومړۍ ناسته د 2023 کال په مې او دوهمه هغه د روان کال د طالبانو د حکومت د استازو له حضور پرته ترسره سوې وي، خو په درېیمه ناسته کې چې د روان کال په جون میاشت کې ترسره سوه، د طالبانو د حکومت د بیان ذبیح الله مجاهد په مشرۍ یو پلاوی برخه اخیستې وه. د دوهې په درېیمه ناسته کې افغان ښځو ته اجازه ورنه کړل سوه چې مخامخ له طالبانو سره خبرې وکړي، چې له امله یې دا ناسته د بشري حقونو د ګڼو سازمانونو او د افغان میرمنو له سختو نیوکو سره مخ سوه.
په راپور کې مې واورېدل چې د ملګرو ملتونو د سرمشي مرستیالې ویلي چې د دوهې بهیر د درېدو له خطر سره مخ دی. په همدې تړاو د سیاسي چارو له شنونکي ښاغلي حکمت الله حکمت سره خبرې کوم. سلامونه حکمت، په خیر راغلي. که راته ووایي چې د دوهې د بهیر درېدل په څه معنا دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه درنو تاسو ته، ستاسو همکارانو او اوریدونکو ته. دوهه په حقیقت کې اوس هم د هغه فورم حیثیت نه لري چې افغانان انتظار ولري چې د افغانستان نړیوالی او کورنی ستونزې دې پکې حل شي. متاسفانه چې په حقیقت کې په 2001 کې کوم وخت چې د دوهې د تړون پرته په افغانستان کې سیاسي بدلون راغلی، د دوهې پروسه په یو طرفه توګه باندې د یو لوري په ګټه، د بل لوري په تاوان یا په زیان باندې ختمه شوله. ولې بیا هم دا پروسه لا هم ژوندۍ ده؟ د دوهې دوه ناستې شوي دي. په دې دوه ناستو کې په یوه کې د اسلامي امارت چارواکو ګډون کړی دی، په بله کې نه دی کړی. په کل کې ویلی شو چې دوهه خپل ارزښت دکد لاس ورکړي چې سیمیز او نړیوال لوبغاړي هڅه کوي چې د دوه پروسه ناکامه او یا مخله لمنځه یوسي. دوی تیروتنې به په دې کار باندې وسي. یو دا چې د افغانانو د باوري به پر غربي نړۍ باندې د امریکا په مشرۍ باندې نور هم زیاته سي چې افغانان یې هېر کړي دي او د صحنې څخه پښه باسي.
خو حکمت صاحب دوی ویلي دي چې ګواکې د طالبانو امر بالمعروف قانون د دې لامل ګرځېدلی دی چې دوی به د دوهې دغه غونډه وځنډوي یا دې لغوه کړي.
بله کاملا پر ځای خبره دوی کوي، ولی دا خبره دوی ولی د طالبانو چارواکو سره په دوحه کې نه کوي، په کابل کې نه کوي، په ملګری ملتونو کې نه کوي، په یوازې اعلانو باندې کوي. د دې څخه د افغان ولس ځان جوړي. نن خو زما لور د شونځي څخه مانه ده، نن خو افغان مېرمن د خپل حق څخه محرومه شوې ده، ولی دوی په دغه اعلانو او د دوحه د فارمات په ختم باندې په حقیقت کې غواړي چې دا زمزه نور هم عميقه کړي. یو خبره دې داستاسو د دغه درنې رسنۍ د لارې څخه غربيان واوري چې کچېری دوی دا ځلې بیا امریکایان خصوصا د 1900 اشتباهي وکړ چې داوود خان یې خرڅ کړي، د 1901 اشتباهي وکړ چې د ملل متحد پروسه یې ناکامه کړه، د 2001 د اشغال اشتباهي وکړ، د 2001 اشتباهي وکړه. دا ځلې به افغانستان د مسکو فارمات د چین او ایران په لمن کې ورلیږي، امریکا به د دې سیمې څخه شړل کیږي. امریکایان حق نه لري چې افغانان هیر کړي. دوی اخلاقا د نړیوالو اصولو پر اساس باندې مکلف دي چې د افغانانو د ملاتړ لپاره حتی د طالبانو د رژیم سره خبري وکړي. د افغانانو دغه ستونزې کمیکه طالبان پریښودل د دې ملت پریښودل دي. افغانان مرسته ضرورت لري. طالبان هر څه لري، د لوکس موټر څخه نیولې، د دفتر څخه نیولې، بیا تر شو امکانات پوري.
مګر دا خو نرمند چې بالکل بالکل پرام دې موضوع غوړم چې وګګم ډاکټر صاحب چې کتا سوېل طالبان هر امکانات لري، ولالته د ولس مسله کېدلې سي، د خزو مسله کېدلې سي، د دوی سخت درزي به څومره دوام پیدا کوي، د خزو برخلیک به بیا څه وي؟
د دې سخت دریځ ما په باور باندې تر ځای پوري چې زه تحلیل لرم، دا په حقیقت کې د غرب د سخت دریځ په مقابل کې عکس العمل دی. په ډیر تعصب سره چې دوی د خپل خلکو په مجازات کولو سره غواړي غرب مجازات کړي. غرب هم ورته بشری ضد سیاست راخستی دي. د افغانانو په مجازات کولو سره غواړي چې طالبان مجازات کړي. موږ د ملت په توګه باندې د دغه دوه لورو د خاطره ګروګان نیول سوي. کچېری طالبان غواړي چې پرشدو قیدات وځه کې او د غرب څخه امتیازات واخلي، خدا خو شرعي ناروا ده. دا خو په افغاني فرهنګ او کلتور کې ناروا ده. ولی د غرب تیر وطن ده چې د دمنننوي چارواکو سره چې ټول افغان افغانستان یو تور وسپارلی، دوی وایي چې په میلیارډونو سلاو مهمات او تفریح شول. دا هیڅ سره خبرو ته حاضر نه دي. کله وایي ترورستان دي، کله وایي چې په تور لیست کې دي. په داسې حال کې چې په کار دا ده چې د سوید د حل لپاره دغه دواړه لوري که په دوه کې سره کښینی، که په ملل متحد سره کښینی، که د اسلامي کانفرنس هم منځګړی تو باندې کښینی، په غیر له دې څخه دغه په اوس کې د مسکو د فارمات خبره ګرمه ده. چینایان او ایرانیان یې سخت تر شا ولاړ دي. بیا به افغانان دغه یو حالت ته ولاړ شي چې مجبور دي د پلانګو د لیو ترمنځ یو غوړه کې. موږ افغانان د یو غوړاوی نه غواړو، موږ د ټول ځان سره اړیکې غواړو، او په وطن کې د بشر د حقوقو، د ښځو د حقوقو اعاده او حیثیت.
اوس ورسته کې ډاکټر صاحب متضرر څوک کېدلی سي که داسې وضعیت کې موږ واقع کیو چې د دوه لور څخه د یو کس یو جنب انتخاب سي، بل اخره پایلې به خپل افغانان لپاره څنګه وي؟
نن خو متضرر افغانان دي. په میلیونونو لوري چې موږ مکتب ته نه ځي، د راتلونکي نسل لپاره هغه چانس موږ به لاسه ورکوو چې باید ولرو. نن چې امنیت لرو، د دې امنیت څخه موږ هغه ګټه نه ده پورته کړې چې باید پورته کړې مو وایي. په دغسې یو وضعیت کې متضرر لوري افغان عام ولس دي، هغه وګړي دي چې بېوزله دي. کم اوس تاسې اوازې دي چې د امریکا کانګرس غواړي چې په خپلو اقتصادي ملاتړ باندې غور وکړي. تاسو باور وکړئ چې د ډېرو لرې سیمو پرتو خلک د همدغې نړیوال ټولنې په مرسته باندې د ژمي ازغه او چای او ډوډۍ پوره کوي. نو که تاسو دا هم پر بند کړئ، دا خو لکه د اشغال په وخت کې چې په بمونو وژل، دا پلای په لوژو او په تند باندې وژني. بیرته مسؤلیت دغه متمدنې نړۍ ته متوجه دی چې د ټول بشریت د حیثیت او د حقوقو ناری وي. طالبان تر اوسه پورې مسؤل ځکه نه دي چې دوی د طالبان په رسمیت وپیژني. ملل متحد ته دی ورغواړي افغانان دې ورته راټول کړي.
موږ په خپل
ځان سره ځخ پورته کړو چې طالبان اصلاحات سره وځي.
ډېره زیاته مننه ژوندې حکمت صاحب، خو وخت ولري. مننه،
تاسو سلام.
مننه ژوندې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
لنړی
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادې رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان د بیان د ازادۍ کور وایي هغه افغان خبریالان چې د طالبانو لبیا واکمن د ورسته ترکیې ته تللي له دغه واده د شړلو له ګواښ سره مخ دي. دغه بنسټ 13 ورځې یکشنبه د سپتمبر 28 د ویلامې په خبرولو سره د ترکیې حکومت غوښتي چې د افغان خبریالانو د اوسېدو اقامې تمدید کړي او په لویدیځو هېوادونو غږ کړی چې قضیو ته رسېدنه وکړي. افغان خبریالان او د خبریالانو ځینې ملاتړي بنسټونه بیا وایي چې افغانستان ته په ستنولو به له ګڼو امنیتي ستونزو سره مخامخ شي. نور جزئیات پر راپور کې.
مرافتم ز سلمانی که می خواستم
ز سلمانی تلاړم وختن می چی کی د میستاکم سلمان ز مګری جوړ نه کړ ماته پختن او کچوالی ویل چې امر بل معروف رازی دکان بندوی جریمه کوي او زندانی به می هم تاسو څنګه په روسیو کې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې پیدا شوې دي.
د کابل خار په 200 فامیلیو کې یو سلمان چې نه غواړي نوې پر راپور کې واخیستل شي په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
سر په ملای کې دکان لرم مسلمانه کله چې اسلامي امارات د کوم قانون وځ کړی دی د ګیر اسلام کول او د وختو په باره کې مخکې نه موږ نه لري کم شوی دی حق مخکې باندې نه رسی موږ کاروبار باندې دې تاثیر کړی دی.
د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوي قانون کې چې د خزو غږ او صورت اورت بلل شوی او پراخ کورنی او بهرنی غبرګون نه راپارولي په نارینه او هم ځینی محدودیتونه پکې شامل دي چې د امریکایي واشنگتن پوسټ ورسپانې دی او تازه راپور په بنسټ اوس جدي شوی دی. واشنگتن پوسټ پرون یک شنبه په یو راپور کې ویلي چې پلازمینه کابل کې دولتي کارکونکو د ګیر پرې خودلو تاړې سل شوی او اکثره سلمانۍ د ګیر لوکمولو ډډه کوي. ورسپانې ویلي ټیکسي چلوونکي له محرم پرته د خزو د انتقال پر مهال پختل کیږي او یو شمیر کسان چې د جماعت لمانځه ته نږدې دروازې ورټکول کیږي. دا محدودیتونه په خوا وو خو واشنگتن پوسټ لیکلي چې تیر څوونه یو کې پراخ او جدي شوی دی. ورسپانې د طالبانو د یو پخوانی ملاتړ خبري راخیستي چې وایي په خوا د طالبانو ملاتړ کوو خو له تازه محدودیتونو وروسته له ملاتړ لاس اخیستی او په دې فکر دی چې څنګه له هیواده ووزي. په ورته وخت کې یو بل کس هم دغه امریکایي ورسپانې ته ویلي چې دی په دې پخیمانه دی چې ولې دومره موده چوپ پاتې شوی او لا له وړاندې د طالبانو له لوري د وضع شویو محدودیتونو په مقابل کې غږ نه دی پورته کړی. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوي قانون کې چې ټول څلور فصلونه او 15 دیرش مادي لري د 13 اگست میاشتې په 28 د طالبانو حکومت د عدلی وزارت په رسمي جریده کې خپور شوی. په شلمې مادي کې راغلي چې موټر چلوونکي دي د موسیقي لغغول او د بې حجاب خزو لیکدول ډډه وکړي. دغه شان د قانون په 28 ماده کې پر جماعت د لمانځه پر ادا کولو او د قانون په ټکو د اسلامي شریعت پر خلاف د وښتانو په نو جوړولو او همدارس ل غیر مسلمانو سره د صورت او سیرت لورتوالی منع شوی ده. د طالبانو حکومت د قانون په توشی کېدو سره د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت محتسبانو ته اختیار ورکړ شي د سپارښتنو د نه عملی کېدو په صورت کې سرغړونکو کې توقيف کولای شي.
ازادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اسرائیل او زبلانن یو ځل بیا پر یو بل حمله پیل کړې او دا په داسې حال کې ده چې پر لبنان د اسرائیل په برید کې د وژل شوی کسانو شمیر د لبنان د روغتیا وزارت لخوا د ورکړ شوی معلوماتو له مخې 1550 تنو ته رسیدلې دي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
اسرائیل د ایران په لوه حزب الله ډلې د ځپلو لپاره نن یو ځل بیا په لبنان کې خپلو بمباریو ته دوام ورکړ او حزب الله هم د اسرائیلو پر قلمرو د توغندیو ډزې وکړي. د اسرائیلو د نننیو او پرونیو حملو په پایلا کې د لبنان د ختیځو او جنوبي سیمو زرګونه اوسیدونکي د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شول. د کډوال د بیروت او ساحلي ښار سیدا په ښوونځیو کې په موقتی کمپونو کې ځای پر ځای شوي دي. د لبنان د دولتي خبري اژانس د راپور له مخې په ختیځ بلبیک ښار کې د نانوایګانو او د تیلو د ټانکونو مخې ته خلک نن په کترونو کې درېدلي وو. همداراز په هغو لارو کې چې د سوریې پر لور غځېدلي هم د موټرو ګڼه ګوڼه ډېره وه. د لبنان حزب الله ډلې نن اعلان وکړ چې تېره شپه یې په اسرائیلو کې دننه پر 8 سیمو راکټونه توغولي دي چې د سرحد په 15 کیلومترۍ کې په زیخرون ښار کې د چاودیدونکو موادو د تولید یوه فابریکه هم پکې شامل ده. د اسرائیلو پوځ نن سهار وویل له لبنان څخه د دې هیواد په شمالي برخه کې 1550 توغندي لګېدلې دي چې په ځینو ځایونو کې اور بل کړی او یو شمیر ودانه زیانمنې کړې. اسرائیلی پوز وای پوزي الوتکوې د حقیقت په ګډون چې د 13 پی توغندوی حمله کړې وي د حزب الله لاسګونه سنگرونه پنهخه کړې او د ټانک او توپچی ځواکونو یې سرحد ته نږدې اهداف وشتلې دي. اسرائیل ویل دي چې د حزب الله سنگرونه پنهخه کړې خو د امریکا د توغندیو د څار د سټلایټونو معلومات چنن اسوسییټډ پرس خبری اژانس تر لاسه کړل خی چې د هوایی حمله د لبنان په جنوب کې د 1200 مربع کیلومتر په شعاع کې تر سره شوې دي. په دې تصویرو کې د لبنان د جنوب او بیکادرې په ګډون په ګڼو سیمو کې لګیدلې اورونه ښکاری. د 2023 کال د اکتوبر په 1 د غزې د جګړې له پیل وروسته حزب الله ډلې د فلسطینیانو په ملاتړ پر اسرائیلو د راکټونو توغول پیل کړل. اسرائیلو هم د درنو هوایي حملو او د حزب الله د جګپړو قومندانانو د هدفي وژنو په وسیله د دې توغندیو ځواب وای او د نورو پراخو عملیاتو ګواهی هم کړای دی. په 2006 کال کې د اسرائیلو او حزب الله له لوی جګړې راهیسې دا په منځني ختیځ کې د دواړو خواو ترمنځ تر ټولو خنړی جګړه بلل کیږي. د اسرائیلو پوز ویل دي چې اوس مهال په لبنان کې د ځمکنیو عملیاتو پلان نه لري خو په عین حال کې ټینګار کړی چې د عملیاتو ته چمتووالی لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
نګ دې یو نیمه میاشت کې چې د پیښور تورخم لوی لاره د سوداګریزو توکو د الکترالیک پر مخ تړل شوی چې لامل افغان سوداګر او بزګران ته میلیونونه ډالر زیان اوخته دي. افغان سوداګر د دغلاري د خلاصېدو غوښتنه کوي. نور جزئیات د سپوږمۍ پر پورک.
د نګدې یوه نیمه میاشتې په تیریدو لا هم د پیښور تورخم تړل شوی لوی لاره د سوداګریزو توکو په وړاندې نه د پرانستل شوی. یو شمیر افغان سوداګر وایي د دغې لارې د تړل کېدو له امله دوی ته میلیونونه ډالره زیان اوښتی دی. داسې مهال چې په افغانستان کې د تازه میوو د پخېدو موسم دی، افغان سوداګر غوښتنه کوي چې باید دا لویه لاره د سوداګریزو توکو پر مخ پرانستل شي. د تازه میوو افغان سوداګر رفیع الله ازادي رادیو ته وویل
او مونږ خپل بارګری د غرام خان په لار باندې شروع کړ چې د تورخم لار باندې مونږ سرو نیم لکه روپۍ کړه یخچال ته ورکوله. په هغه لار باندې ولکه ونیم لکه روپۍ اتل کو پورې مونږ کرین یخچال ته لیکلې. نو تقریبا د سلور مورز دا چې د غلام خان لار هم بند شوله. زما خپل کانټینر 15 کانټینر انګور می په غلام خان کې او هغه می بیرته وګرځو د شارینو په لار باندې. شارینو لار ته چرغ ورسید دوش په شارینو کې وکړ شارینو لار هم بند شو.
نو ما وړای ادعا کوي چې د تورخم د لارې د تړل کېدو لامل ورته نګدې 10 میلیونه زیان اوخته. یو بل افغان سوداګر اسرار الحق نیازی ازادي رادیو ته وویل
مغه وختونه مو هم دا دی چې دواړه حکومتونه د افغانستان او د پاکستان حکومت دی چې عوامو لپاره سہولت برابر کړي، تجارانو لپاره سہولت برابر کړي او د عام وګړو لپاره لږ رحم دوی په زړونو کې ورواچي. ځکه چې دغه مشکلات ټول عوامو لپاره تکلیف رسیږي، عام غریبو لپاره تکلیف رسیږي. نو دغه که د ویزو مشکلات دي که د لارو مشکلات دي حکومتونه مشکل حل کوي شي عوام څه کولی شي. نو زموږ غوښتنه هم دا چې حکومتونو نه دغه مشکلات دي په شریکه په ګډه حل کړي.
په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ خونه وایي چې د لارې د خلاصېدو په برخه کې هڅو تر اوسه مثبته پایله نه ده ورکړې. د دې خونې د مدیر پلاوی غړي خان جان الکوزی ازادي رادیو ته زیاته کړه
په دې اخره کې د تورخم لار او همدارنګ په غلام خان او د ډنډ پټان کې چې کوم امنیتي ستونزې پیدا شولې د تورخم لارې تقریبا نیمه مشکې چې ولاړه ده بند ده. زمونږ د میوه وخت صادرات او پیکم ده په دغه وخت کې تاسو پانا په ملیونونو ډالر مختزاین راورسید. تلاشونه روان دي مګر تر اوسه لار نه ده خلاصه شوې. د انګورو اډه هم بند ده. تنها د بولدک لارې نه اوس مونږه صادرات کوو او واردات هم په ټاپه ولاړ دي. ترانزیت هم متاسفانه په ټاپه باندې ولاړ
دی. خیبر پختونخوا د بیګیاړي په سیمه کې د پیښور تورخم د لارې څخه باندې یو میاشت وړاندې د ولسی احتجاج کوونکو له لوري وتړل شو. په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت د اگست په 28مه د اعلانې په خبرولو سره د پاکستان له حکومت ته د دغې لارې د خلاصېدو په برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې ویلي سږ کال د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سوداګرۍ کې 80% کموالی راغلی. په ننګرهار کې د پاک افغان سوداګرۍ خونې سلاکار ډاکټر مخلص احمد ازادي رادیو ته وویل
زمونږه د لاریو په تګ او راتګ کې
ډیر کمښت راغلی ده. هغه اندازه اموال او هغه اندازه لاره چې په نورمال او عادي حالت کې راتلله ده هغه تقریبا 85% کم شوی دی. دواړه لورو ته ډیر زخت لارې ولاړ دي، ځکه چې د عمومي سرک او روټ نه استفاده نه کیږي. د تورخم نه چې لارې تیر شي تر پیښوره پورې د شلمان لارې څخه چې ډیره کچا لاره ده، خامه لاره ده، دا غنه د لارې او تګ را تک تقریبا 15 ساعته وخت هم زیات نیسی، او دا د باعث کیږي چې زمونږ مالونه په وخت او زمان نه رسیږي. په مارکیټ کې د جنسونو نرخونه زیاتوالی پیدا کوي.
افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د صادراتو او وارداتو ترمنځ مناسب انډول او تعادل شتون نه لري. د سوداګرۍ او صنایع وزارت د معلوماتو له مخې له نورو هیوادونو سره هر کال د افغانستان سوداګرۍ شاوخوا 10 میلیارد ډالر ته رسیږي، چې شاوخوا 2 میلیارد ډالر یې یوازې صادرات دي. د دغو صادراتو څخه شاوخوا 1 میلیارد ډالر پاکستان ته صادریږي، خو د ګډو پولو تړل کېدل او کله ناکله د ګمرکي تعرفو لوړیدل له پاکستان سره د سوداګرۍ د کمیدو لامل کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
پرخنا د انسان مهم او ارته وسخه شمیرل کی غو چی د جوان په زیاتو برخو کې اسانتي برابر وي. کچيري برخنا او برخني وسایل په سمتوګونه کارول شي، د نور خطرونو ترڅنګ د انسان جون هم غواخلی شي. نور جزات پرپورک
او بز مش په کلی کې داسې د برق د اوبو برق جوړ کړی و، دغه په دغه سرهخته و نه په پدیم نه چندانې نو بیا یې ګیر کې فرقې شهیده کې د
پ محمد عالم چې د ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ شهر وسیدون کې دی، خپل کیسه کوي چې څنګه برېښنا ونیو.
ګورته پته ده چې برېښنا یو خطرناک ده، هم وسایل دي هم خطرناک ده، چې برېښنا نه یې گزاره نه کیږي، او که برېښنا یې هغه باید ښه په پاکستان سره په ځای کې چې برېښنا یغه په پاکستان سره جوړه سي، نو برېښنا ډیره خطرناک ده. اکثره خلک دغه برېښنا له امله ژوند له لاسه ورکړي. دی وخت خپل ما ټلیفون چارچنګ د دوشخه چارچنګ ځای په ساکټا ورڅخه یې خپل نیولې ما، نو بس الله فضل او بیرته بس داسې لري وګرځولم، بس ژوندې پېښولم.
محمد علي موایي خو گاونډې برېښنا ونیوي او مرسو.
او بز مش په کلی کې داسې د برق د اوبو برق جوړ کړی و، دغه په دغه سرهخته و نه په پدیم نه چندانې نو بیا یې ګیر کې فرقې شهیده کې د برق برق چې خطرناک دی، برق چې ځای باید عدالت شلنګ شي وسی.
ګل احمد بیا د ورزګان په گاوند کې د هلمند اوسیدونکو دی. د هم کیسه کوي چې مدمخ کې برېښنا نیولې و.
مش په کور کې د ژوندې برق لرو، ځینې ځایونه لاینونه لسی بیا په دغه ځای کې چې باران اوسي دغه لینونه لسې دي، یو دا کوچنیان یو څوک روانې خو نو لسې پښې وخت یې وخت سرای پوخې لسې پښې روانې، هغه ځای کې لین لسې برق ونیسي. یو پلای زما یو کوچنی زوی برق نیولی و، او خدای و جنې بچ سلو، بیا یو ګاشت یې زه ونیولم، نو زوم خدای و بچ سولم. دا ډیره خطرناکه ده. خواهش مو دا دی هر څوک چې ژوندی برق کاروي هغه باید اول کوشش دا وکړي چې لینکشي سمه وکړي، لینکشي لوړه پر دیوالو وکړي او سمه یې وکړي، چې نه مثال د باران د اوبو د یو ډمه څخه یا د لندې مځکې څخه د دې څخه باید دغه لینونه چې پر کوم ځای باندې دي لین پرېسوي هغه لین سلوشن کړي، هغه باید لوړ ځای.
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي عبدالله بیا کیسه کوي چې د خاله زوی برېښنا ونیوي او مړ سو.
موږ یو بچی خاله و، هغه وړکی و، د ګوتی پران پسې بونې ته ختلی و، چې ونې ته ختلی و ما برق ونیو ځای په ځای.
کوم کسان چې له موږ سره په دې راپور کې خبرې کړې دي، ډېرې وایي د برېښنا د لوڅو مزو له امله دا بدې ورځې ورباندې راغلي، او په احتیاط او بېغوري نه کول ټینګار کوي. د برېښنا د برق انجینران سپارښتنه کوي چې خلک باید د خپلو کورونو او اړوند د برېښنایي کارونو په یادو برخو کې په مسلکي انجینرانو ترسره کړي. د دې لړلې انجینر زین الله ازادي راډیو ته وویل
د لاینونو د یاد وایرنکاری د مخنیوی لپاره موږ مختلف لارې لرو چې هغه ټولې باید موږ په نظر کې ونیسو. مثلا که چیرې فکر وکړو لاینونه کله لوچکي دغه د خپل عایق په نظر کې نیول، هغه موږ تاسو باید محافظت وکړو. او د لمر په مقابل کې که چیرې لاین کشکیږي دغه مکمل مواد هغه پوښو په مختلف لارې لري چې هغه باید د لمر د وړانګو په مقابل کې محفوظ پاتې شي. او ځینې لاینونه چې دي کله چې د عایق د لاسه ورکوي هغه ډېر کش شوي لاینونه دي، یعنې قوه د کش ډېره وي، هغونه مخنیوی وشي چې باید په منظم او خپل قانوني بڼه باندې کش شي. او کله چې یو لاین انتخاب شو کوم ولتیج ده او کوم جریان او کوم کیلووات ده مغه مطابق بعد استفاده از نه وشي. مثلا مخکیم یادواري وش ودی و ساکرت په همزمان څو ځله استفاده څو شانه لپاره، یعنی اضافه بار کول دی ولاین په خپل باندې د لوچدلو سبب کیږي چې بعد هم موږ په نظر کې ونیسو.
مخکې تر دې چې خبرونه تلار شو درته د 15 دقیقې بس تکرار حمله رو اوس خبرونه.